سلامونه ستړي مشه خبرونه ته مو زه صفی ولستان ځای خره غلاست وایم. په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ لبندیدو وروسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوې. رويټرز اژانس څرګندوي طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه ورکړي، خو تر دې مخکې آنلاین فحشاته اندېښنه ښکاره کړې وه. د انټرنیټ د څاري وی نړیوالې ادارې نت بلاکس ویلي انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکري د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو پر لور روان دي. بل لور ته په افغانستان کې د انټرنیټ پرچاوي سره مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه لزانډ او خان سره مخ شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2015 کال کې د انسان د قاچاق په کلنی راپور کې راغلی د افغانستان وزارتونه او د عامه سکتور نورې ادارې د انساني قاچاق د لمنځولو لپاره لومړني معیارونه نه دي پوره کړي. په 2015 کال کې د انسانانو قاچاق په نوم دا راپور د دوشنبه پورې خپور شو. په دې راپور کې وړاندې راغلی افغانستان کې د عامه سکتور ادارو هم د انساني قاچاق ضد قوانینو د پلي کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي. په دې کلنی راپور کې یادونه هم شوې چې انساني قاچاق وړونکي د افغانستان دننه او بهر له قربانیانو څخه ناوړه ګټې پورته کوي. نیویارک ټایمز نن راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان د خپلې خاورې استلی. ورسپانې د دوو ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې ښکېل وو او د یو امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع به خبره دی دا راپور ورکړی. د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبې په ورځ له لوزیانا څخه د دغه کسان انتقال کړل چې تمه ده نن به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان کړی چې ایتالیا ورسره د 2 میلیون یورو مرسته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه صندوق پر اکسپان لیکلي دغه مرسته د 2.3 میلیون امریکایي ډالر معادل ده. په دې اړه په خبرو شوي بیان کې راغلي دا مرسته به په افغانستان کې په مخدره موادو دروغ د کسانو پر درملنې ولګول شي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال راپور له مخې په افغانستان کې د دې سربېره چې د یو شمېر روغ د کسانو درملنه شوې لا هم شاوخوا 20,000 کسان په سخته او درنه نشه اخته دي. د بلوچستان په مرکز پټه کې نن د امنیتي سرتیرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل لومړی د موټر بم چاودنه د پوځ د مرکز سره وشو، بیا یو شمېر وسلوالو ته د چاودنې وروسته پر پوځي اډې برید وکړ. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ رویټرز اژانس ته ویلي په 10 وژل شو کې د پوځیانو تر څنګ ملکیان هم شته او 33 نور ټپیان دي. او د خزینه کرکټ لوبغاړو نړیوال جام نن د هند او سریلانکا په قربتو پیلېږي. د هند په ګواټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې د پیل تر مراسمو وروسته د هند او سریلانکا لوبډلې مخکېږي. د 500 ورونو په دې اتلولۍ کې د کوربه هیوادونو ترڅنګ د آسترالیا، بنګلاديش، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستي. هر ټیم به لبل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښي لوبډلې نیمه پای ډوبې ته ووځي. پایلو به د نومبر په 2 ترسره کیږي.
داسما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
داسما حق دی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم ټاکل شوی چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ تر سرلیک لاندې یوه غونډه جوړه شي. خو د دې غونډې ولوري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې سرلیک لاندې نه بلکې هغه هیر شوي نه دي تر سرلیک لاندې امپایلېږي. د غونډې ته د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین وربلل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت په تیره بیا د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وکړي. دا غونډه داسې مهال پلان شوي چې د راپورونو له مخې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت هم بند شوی دی. په دې سره د افغانستان د وګړو یو بل حق په تیره بیا د ښځو او نجونو حق تر پښو لاندې کیږي. پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار او د غرض نورو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا سختو لګول شوو محدودیتونو د دوی ورځنی ژوند ډېر اغېزمن کړی او همدا لامل و چې اکثرا په افغانستان کې نجونو د انټرنیټ لارې د زده کړو دوام ته مخه کړې وه. یو شمیر خزو د غراز متشبسو خزو او سوداګرو خزو هم د انټرنیټ لاري د خپل توکو د پلورلو او د سوداګرۍ د ود لپاره له انټرنیټ نه ډیره استفاده کوله. د هغه موضوعات چې نن په دې خبرونه کې خپل میلمنو سره چیرو خزینه فعال خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. خدیجه امین او آغا ملک سحر تاسو دواړه خبرونه ته خره غلاست. لومړی به آغلی امین تاسو در شو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړل کېږي. یو شمېر د بشري حقونو فعالان راغون شوي دي. کله چې د بشري حقونو د موضوع باندې خبرې کېږي د ښځو او نجونو د بشري حقونو موضوع کاملا ورسره تړلې ده. تاسو څومره خوشبین یاست دغې غونډې ته چې آیا اوبه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په روان وضعیت کې د البته د حقونو په برخه کې هغه کوم یو رغنده رول ولوبوي؟
سلام مخنو بخیر مننه ژوندۍ اوسئ. والا څلور کاله کېږي چې موږ ګورو داسې غونډې ترسره کېږي، ناستې کېږي، د افغانستان په اړه څېړنې کېږي، ګزارشونه جوړېږي، خو موږ په عملي کې څه نه ګورو. ولې دا افغانستان د څلور کاله کېږي چې په همداسې وضعیت کې روان ده. هره ورځ محدودیتونه لا هم زیاتېږي، لکه چې نن اوس انټرنټ نشته په افغانستان کې، نو ژوند هره ورځ افغانانو لپاره خصوصا زنان شدینه لپاره څومره هغه سخت کېږي، یعنی هره ورځ مشکلات زیاتېږي. نو موږ څنګه کولی شو چې دې ته خوشبین اوسو چې دې غونډې نه او دې ناستې نه بیا یو څه مثبت هغه ولري، تاثیر ولري ښځو لپاره؟ هغه دې زه اوس هېڅ نه شم ویلی چې موږ باید دې ته خوشحاله اوسو که نه، ځکه چې هره ورځ ګورو چې مشکلات زیاتېږي او څلور کاله کم وخت نه دي که نه، څلور کاله کېږي چې په افغانستان کې وضعیت څنګه دي او دا نړۍ ګوري چې افغانان په کوم وضعیت کې اوس ژوند کوي، خو بیا هم عملي نه کېږي. نو زه ورته خوشبین نه یم، ځکه چې دې کې پیسې دوی پیسې خرڅوي، دوی مصرفونه کوي او دا به هیڅ نتیجه ونه لري.
بله مننه اغلی امین. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص اغا ملک سحر، تاسو تدرجو نن مو راپورونه ترلاسه کړل چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. لدې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نوري فایبر شبکې کار نه کاوه، خو د دغه نوري فایبر د شبکې له بندېدو سره څه فکر کوئ چې د افغانستان وګړي په تیر بیا خزی او نجونې چې د انټرنیټ څخه ډیر استفاده کوله د خپل ورځنی ژوند د خپل پوهې د لوړېدو لپاره د سوداګرۍ د ودې لپاره څومره دوی اغیزمن کېدای شي؟
سلامونه لمړی تاسو ته د خبرونې اوریدونکو ته. لمړی خو د معلوماتو لپاره باید دا ووایم چې نوري فایبر یا فایبر اپټیک د افغانستان په ټوله کې د انټرنیټ د نړۍ د انټرنیټ د ملا تیر ده. بغیر له دې نور انټرنیټونه اصلا د ژوند د چارو د دولتداري او د حکومتولي او د شخصي سکتور لپاره کار نه ورکوي. یعنې په نړۍ کې شاوخوا تر 90% زیات انټرنیټ سي په ټولو ادارو دولتونو وادونه کاری کې د نوري فایبر د کیبلونو په مرسته دا کار کوي. افغانستان کې مشه په ګرځ ولایتونو ته د انټرنیټ کښته وو شاوخا 12.2 میلیونه خلکو ګټه ترې اخیسته. ټول دولتي سیستمونه، خصوصي سکتور، بانکوالي دا ټول پر همدې باندې ولاړ وو. د مخابراتي شبکو د انټرنیټ اصلي سرچینه هم نوري فایبر وو. نو له دې سره بندېدو سره نه یوازې د خلکو اړیکه کته کېږي، بلکې د حکومت ولي د 10 میلیونه 8 میلیونه خلک سي بانک ولي ته لاسرسی درلود. روغتونونه د موتاسي هوایي سکتور او 80% په همدې برخه په انټرنیټ باندې په نوري فایبر ولاړ وو. دا ټول سکتورونه که زهر یو ته په جزئیات راځم ډېر وخت باسته. نو په دې کته کولو سره دا یوازې دا نه د انټرنیټ قطع سوی، دا معنی د خلک لاسرسی زده کړو، نړۍ سره وصل کېدو، د ټکنالوژي له اوسني بدلونونو له دې ټولو محروم شو. تر ټولو زیات زیان افغان میرمنو او نجونو ته ورسېدو، ځکه چې د طالبانو له راتګ سره زده کړې بند شوې. نو په لسګونو سلګونو زره نجونو د آنلاین زده کړو ته مخه کړه. د ټولو نړیوال پانتونونو، خیریه موسسو، نړیوالو ادارو د دې سکالرشپونه، ښوونځي او ټول اتب بهر میشت افغانانو د دې لپاره د زده کړو پروګرامونه وسنجول د انټرنیټ په مټ باندې. سیده د زده کړو یو بدیل لو لکور څخه خوندې او له یو کمپیوټر موبایل څخه د زده کړې کولې. لدی سره لسګونو زر افغانان سي دي له راتک سره مسلکی متخصص خلک لدندو ګوښه سو پرځای نالوستي کم لوستي خلکو دندو تراوستل سو. نو هغه هم له نړیوالو ادارو پانتونونو نړیوال شرکتونو سره آنلاین دندې پیل کړي چې له دغه انټرنیټ له قطع کېدو سره دا هم په لسګونو زره خلک له زده کړو څخه له آنلاین له کار څخه محروم شو. په افغانستان کې په زرګونو شرکتونه په دې برخه کې د انټرنیټ برخه کې فعالیت درلود، په همدې سکتور کې کار کول، دا هم له لسګونو زره کارکوونکو سره له دندو څخه بې برخه شو. نو په دې سره په ټوله کې کله اوس ویم د افغانستان کې د اوس د دغه بندیز سره تر درې لکه زیات شاوخوا خلک چې هغه اکثریتي مېرمنې مسلکي او متخصص خلک بولو پر یو ځای پر یو امر دی له هماغه وروستي فرصت د ژوند له ښه امکاناتو چې لیکل د دې وروستی چانسو له همدې څخه یم بې برخه کړو. ټول افغانستان په یو توره تاریکي کې اوس داسې له ټولې نړۍ سره اوس اړیکه قطه سو، تاسې وګورئ چې نن له افغانستان سره موږ تاسې انټرنیټ ټول اړیکه قطه سو. تاسمانه
مننه ښاغلی سحر. اغلی امین د کاغلی سحر څرګندونې مو واوریدې چې دغه نوري فایبر انټرنیټي شبکه د ملا تیر بلل کېده، دغه هغه وروستی فرصت چې ښځو او نجونو درلوده د دغه انټرنیټ په بندېدو سره هغه فرصت هم دوی له لاسه ورکړ. څه فکر کوئ چې ولې علت څه دی؟ ولې طالبان داسې اقدامات کوي چې هغه د افغانستان ټول وګړي په تیره بیا ښځې او نجونې زیانمنوي؟
خب طالبان غواړي چې هغوی په رسمیت وپېژندل شي د نورو هېوادونو لخوا، لیکن هغوی دا فشارونه پر ښځو باندې کوي، خو هغوی نه پوهېږي چې هغوی څه له لاسه ورکوي. که نه څلور کاله کېږي چې هېڅوک هغوی په رسمیت نه پېژني، او افغانستان د ښځو لپاره یو داسې زندان جوړ شوی دی چې هغه کې هېڅ امکان نه لري. او دا انټرنیټ یوازینی هغه لږ امید و ښځو لپاره، نجونو لپاره، چې هغوی د هغې په لارې په واسطه هغوی کار کولی شو، درسونه ویل، خو دا هم اوس هغه کېږي، هغوی نه اخیستل کېږي. دا یوازې پر فرد باندې هغه نه لري، تاثیر نه لري، بلکې ټول هیواد باندې دا به تاوان لري. کنه دا خو یو ظلم ده، دا عادلانه نه دي چې دوی هر ورځ محدودیتونه زیاتوي او نه پرېږدي چې ښځې په آسان هلته ژوند وکړي، په ازادي کې ژوند وکړي. دا د هغوی غوښتنه دا دي چې نړۍ طالبان په رسمیت وپېژني. فکر کوي چې دا محدودیتونه که موږ زیات کړو، که موږ فشارونه ښځو باندې زیات کړو، خو موږ ته دا نړیوال حکومتونه او ملګري ملتونه موږ ته هغه کوي، موږ ته دا چانس ورکوي چې موږ په رسمیت پېژني.
خو اغلی امین، فکر نه کوي چې آیا طالبان په دغه کار سره ولس له خپل ځانه نه لری کوي؟ کچېری مثلا دغه سي اقدامات لکه چې د اوس انټرنیټ چې په افغانستان کې هر وګړی تقریبا ترې استفاده کوي، لدین به برخې کیږي، د خو ولس ناراضه کوي، دوی په دې نه پوهیږي.
ولس خو دی هغه سره نه دی، ولس طالبان نه غواړي، خو هغوی نه داریږي، هغوی نه ایره لري چې موږ هغه نه اطاعت نه کړو. کنه نو د هغوی کار او ژوند کیږي، ختمیږي. نو ولس هغوی نه داریږي، هغوی ته هیڅ احترام نه لري، دی هغوی نه ایسته، هغوی ته نزدیکی نه لري، خو اوس داریږي. مجبوریت دا چې د دې مجبوریت نه دا طالبان استفاده کوي، او که دا ادامه ولري نو زه مطمئن یم چې ولس به د طالبانو پر وړاندې به خپل غږ اوچتوي، او طالبان به هیڅ لارې ونه لري چې په افغانستان کې نور پاتې شي.
اغلی امین مننه. ښاغلی سحر، تاسو د ځینو اړخونو د انټرنیټ د بندېدو چې څه اغیزې لرلی شي یادونه وکړله، خو دغه په اوسنۍ نړۍ کې له انټرنیټ پرته د انسانانو لپاره ژوند کول ګران دی. د حکومتولۍ تاسو یادونه وکړه، د ټکنالوژۍ، د بانکي سکتور، د بانکوالۍ، د خصوصي سکتور لپاره په تیره بیا دغه ټولو مسایلو ته په پام سره داسې یو غټ اقدام یا لوی اقدام چې طالبان کوي، فکر نه کوي چې په دې سره ټول هم افغانستان ته زیان رسوي او هم د افغانستان راتلونکي نسل ته؟
اصلي بس دا ده چې دوی پر دې نه پوهېږي دوی څه کوي. متاسفانه دې رهبري له دومره یو غټ جهالت ناپوهي نه ډکه ده. اصلا په دې نه سي ادا ارزولی، د څوک نه منمیږي چې دا موږ څه کار کوو. یا څه تر سره کو دا اوس ګوري د افغانستان د ټول انټرنیټ سیستم د ملاتړ متول یا بندول دا معنا نه یوازې د ټول ځوان پیسې پالش کول دي نو په همدې خاطر باندې یوازې د ځوان یو اړخون نه د میرمنو ته زیان رسوي یا د مثلا د کوي دا تقریبا په ټول معنا د ټول اړخون پالش کول دي تاسو وګورئ تقریبا شپږیس ولایتونه انټرنیټ زما غږ به ته ماته راځي نه به کوم څه سنځم
بلې تاسو خبرې کوئ رادیو ما اوري اما یو استونزل تشتد کلګ غټیت کوي تاسو غږ خبرېږي مې ربني
نو دا اوس تقریبا په دغه 2000 کیلومتر شاخه نوري فایبر کیبل چې ټول افغانستان کې کښ شوی وو دا تقریبا د ټول دولتي سیستمونه تاسو وګورئ الکترونیکی تذکيري د ترڅنګ مثلا دولتداري حکومتولي خصوصي سکتور مخابراتي شبکې 26 میلیونه خلکو ګټه ترې اخیستله د دې ټولو قطع کول د یوازې باور کې یوازې عدید ځوان اکسټرا موضوعونه د مخمای شهر او کسب شاخه دین نن یوازې 3,00,000 خلک وسن زما د امکاران په شمول د اوس لمو سرکاري اړي کپري سو دي به باید وس په کار کوي انلاین دی لا افغانستان څخه کار کول نو د دې سره تقریبا د ټول افغانستان یو تور تاریخي دی نه پیوستم پیړی کې دا د څه کول دي لکه په تاسو یو څوک لزده کړو لکار لخوراک لڅکاک لهرڅخه بند کیا او ځنه پیغام سه دي لپاره څه لاجیک څه منطق لري ولې د مثلا د افغانستان د بربادي لپاره د سلور کال سر پر سر باندې د اقدامونه کوي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سیګرزه خو نن نه نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ ته راولېږئ خپلې کیسې چې ل 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0422 12 شپږ 40 0
سهار صاحب کدغه دی بشری حقوقو موضوع ډیر د حساسه موضوع وی حساسیتونه راپاروي په تیر جمهوری نظام کې د بشری حقوقو موضوع ډیر راپورته کیدل او ځینې حساسیتونه و دا موضوع جلا کو نړیوال ارخیوي خواته کو خپل افغانان حقونه لري کله چې په مغه د بشری حقوقو په چوکاټ کې دا مطرح شي خو که چیرې دغه راشتو د خپل افغاني اړخته د اوسنۍ نړۍ کې غواړم ژوند وکم په اوس چې کله په کابل کې د بیا رغونې کارونه بیا هم روان دي افغانستان نسبتا د امن خاوند شوی دی اکثرا هغه کسان چې 10 کاله یا 40 کاله له هیواد لري او بیرته ځي افغانستان ته بیرته غواړي داسې یو هیواد ته ولاړ شي چې هغه امکانات چې د په غرب کې درلودل لویدیځ کې درلودل ژوند کړی و حداقل هغه یو څه ولري دا خو د هغو نسلونو په مخ باندې هم دروازې تړل کیږي چې غواړي بیرته لاړ شي افغانستان ته په افغانستان کې پانګونه وکړي له هغې پانګونې سره ممکن نور خلک راپورته کړي نږدې خپل خپلوان هغه سیمه کې چې دوی غواړي پانګونه وکړي خپل سرمایه افغانستان ته انتقالوي دا خو خلک بیزاروي له افغانستان نه چې افغانستان باید وتښتي
د دقیقاً تاسو یو شی د معلومات لپاره د اوریدونکو معلومات لپاره وایم د بیا رغونې د اوسني کارونه ګوري مو تاسو په ارقامو باید فکر وکړو د دې کلنی بودیجه 2 میلیارد امریکایي ډالر د ټوټل د طالبانو د اوسني رژیم تاسو وګورئ د جمهوریت د اخیری کلونو سی په جنگ جګړو کې ولو 8 میلیارد 2 میلیارد دولتي بودیجه ولې نه دا اوس دوی کوم پرمختګ یا کوم په دغه کوي سړکونه هرڅ جوړوي انده معنا د جمهوریت د سلورو کلو د یو کال کار دی په سلورو کلو کې کولای شي ځکه چې دوی غمره بودیجه نه لري د امنیت موضوع ځکه سره مانه مې ټکو ټوک نهسته ولی امنیت دا په دې معنی نه ده چې ټکو ټوک جنگ جګړه نهسته امنیت دا معنی چې خلک د سوکالي خوشحالي ارامي ژوند ولري تاسو وګورئ له 2 نړیواله جګړه او 2 نړیواله جګړې نه وروسته په امریکا کې د ګریټ ډیپریشن دوره ولادي ستري ابسوردګي دوره وه چې خلک لاندغه مرحله کې وتشوشنه درلودو همغه مرحله اوس په افغانستان کې د 90% افغانان اوس پر ابسوردګي یا ډپریشن اخته دي چې متاسف په یو رواني لحاظ د بدترین حالت ته یعنې یو روغ انسان وزل د روحي او رواني لحاظ په اوس په افغانستان کې د میرمنو روحي او رواني حالت ډپریشن یې زیات کړی ده. د افغانستان کې د ټول هغه 8.9 میلیون خلکو سي متخصصین مسلکي خلک وو دی هغې له افغانستان څخه تیښته مجبور کړ. تاسو دې له راتګ سره وګور په میلیونونه افغانان وتښتېدو. مسلکي متخصص خلک په ګاونډیو نور هیوادونو ته ولاړو او هلته هغې براین ویسټر سو یعنی د هغې چې کوم مسلکي او متخصصي ارز درلود هغه له منځه ولاړ. هغې اوس په یو لیبر یو عادي کارګر بدل شوی ده. یو متخصص ډاکټر یو انجینر چې په کابل کې په ډېر عزت باندې دفتر ته تور تو او د دې عزت ځوان د ضرورت هغه نن په ایران پاکستان کې کاریګری کوي. د دې روحي او رواني وزل دغه د ټول ځوان او د ټول آینده او د ټول نسل خرابول دي. نو په همدې خطر باندې یوازې دا اړخ نه ده یان دي د اوس افغانستان د تراتک سره لکه ټول افغانستان سی یو خپاس کې نیولای وي. ګریټ ډپریشن نیولای ده. ګریټ ډپریشن په نړۍ کې لندوام نړیوال جګړه کې په امریکا کې ولو په ځین نورې وادونه کې اوس د اوس په 2021 کال کې 2023 کال کې افغانستان تجربه کوي. صدا بد روحي حالت نو زه دا یوازې دغه ټکنالوژي اړخ نه توم. د ځوان ټول اړخونه په جول یا د ټول ځوان مهد ډول دا تقریبا د افغانستان د افغانانو په حق کې ستر ظلم دا وزه په یګم زده تحمل وړ نه ده. یو ورځ څوک راولاړیږي افغانان راولاړیږي. د دغه تیرو سلو کلو کې متشل 25 دولتونو حکومتونو رالو په ډیر وړو تیروتونو باندې ملتونو راولاړ سو او د لواکې استکونه طالبان هم د نوم وی نبی نخان وی امد د دې دغه تصمیمونو پایله به موږ د ځوان تر پای پوری وی. تاسو وګورئ نن سوال یم او اتیم او کلنو کې د جنگ جګړو ټوپک سالارانو جنگ سالارانو لاسه د غیزوند هم برباد سو. زموږ نوې نسل تر اوسه دغه قیمت پرې کړو. سدی نالوسې پاتې سو د دې لز دکړو کې دکړي ونه کړې او د هغه وخت د افغانستان بنسټونه وران کو. طالبان د اوس له دغه نوې نسل لورانول سره دومره سره دښمنۍ راخسته ده چې زموږ راتلونکې نسل بم د قیمت پرې کوي. درې کال 15 کال شپه کال وروسته باندې د نوم وی نبی نخان وی نبی صفی زنی اما د دې دغه وته سمونو قیمت بز مهم ورکو. زموږ بل نسل به ورکوي. نو زه د افغانستان دی یو بچی په صفت باندې د دې وطن دی یو زوی په صفت باندې په ټول افغانانو هیله کوم او غوښتنه ترې کوم له طالبانو له ځینو هوښیاران کې داسې ځینې دي چې دي واخن د عقل او د وجدان خاوندان دي. لطفاً د افغانستان سره له دې ملت سره دښمني مه کوئ. تاریخ سره مه کوئ. په دې ډول تاسو نسئ کولای د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. کله کاني دا کار نه وکړو نتیجې څنګه سوله؟ تر اوسه پورې هیڅوک په خوله خنوم نه اخلي. افغانستان په تاریخ کې نور خلکو جو جنگ سالارانو ټوپک سالارانو دا کار وکړو. نن دغې اولادونه دغې کورنۍ په غوږ شرمېږي. د خپل پلرونو چې جنگ سالارانو ټوپک سالارانو نوم یې نه اخلي. ستاسو باندې باندې خپل نسل به شرمېږي. بلادن بندبان شرمېږي. خپل قوم درنه شرمېږي. او د افغانستان دغه د ټول نسل آینده وزمن مه بربادوي.
سحر صاحب مننه. آغلی امین تاسو ته درځو. دغه په نیویارک کې غونډه چې پلان شوې وه د په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ کراشو. دغه خبرې ته چې طالبان دغسې اقدامات چې کوي مثلا دغه وروستۍ بیلګې د انټرنیټي شبکو د فعالیت بندول کوم د حساب ورکولو کومه داخلي مرجع خو تاسو مونږ وینو چې فکر نه کوو چې کومه داخلي مرجع وي. کومه سیمه ییزه نړیواله مرجع شته چې هغوی ته دوی حساب ورکوونکي واوسیږي او له هغوی نه پوښتنه وکړي چې ولې دغه انټرنیټ ته بندوي د خپلو وګړو هغه اساسي حق ترې اخلي هغه چې نن ورځ په نړۍ کې منل شوی یو حق دی.
مننه. د طالبانو همدا غوښتنه ده. همدا یې فکر ده چې باید ټول لارونه وتړي چې تر څو نړۍ پوه نه شي چې په افغانستان کې څه روان ده. او دوی خو بیا چاته نه غواړي چې حساب ورکړي او هغه هم نه لري دومره. خو دا ډېر مشکل ده.
خو آغلی امین اکثرا چې طالبان چارواکي لوړ پوړي چارواکي وایي چې موږ له نړۍ سره غواړو چې ښې اړیکې ولرو. نړۍ هم موږ سره باید ښې اړیکې وپالي. نړۍ باید راشي په افغانستان کې. نړیواله ټولنه باید پانګونه وکړي. د دغه وضعیت څخه د وتو لپاره افغانستان کې چې اوس روان ده که بشري وضعیت کبل دی باید نړۍ له افغانستان سره لاس کړي. د دوی غوښتنې خو په دې شکل باندې مطرح کیږي. خو آیا دوی دې ته پام نه کوي چې نړۍ هم ځینې غوښتنې لري او هغه هم ممکن حق ډیره حق غوښتنی وي چې په هغه کې د افغانستان د ولس د افغانستان د وګړو خېګنه نغښتي وي.
دا خو معلومدار ده چې څه چې طالبان غواړي خو نړۍ هم یو څه غواړي، لیکن اوس څه چې ګورم طالبان خپل اعتماد له لاسه ورکړی، هیڅوک هغوی باندې اعتماد نه لري او دا نړیوال ټولنه نه غواړي چې اوس په طالبانو باندې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه چې پوهېږي طالبانو د اعتماد وړ نه دي. ځکه اوس څلور کاله کېږي که نه، په څلور کاله کې هیڅ ښه نه شو په افغانستان کې، نو څنګه نړیوال ټولنه به وغواړي چې طالبانو سره هغه وکړي او قرارداد وکړي او وغواړي چې بیرته په افغانستان ته افغانستان کې لاړ شي او سرمایه ګذاري وکړي؟ مونږ پوهېږو چې طالبان د اعتماد وړ نه دي، هغوی ښځو ته احترام نه لري، هغوی د ښځو حقونو ته احترام نه لري، نو څنګه کېږي امکان لري چې نړیوال ټولنه بیا هم وغواړي طالبانو سره کومک وکړي یا طالبانو په کوم سره څنګه دا ویل شي چې مونږ وخت نه لرو؟ هغوی خو په ولس باندې څه کوي؟ ولس لپاره یې څه کړی ده په تېر څلورو کلونو کې؟ د هغوی اوس حق نشته دی چې هغوی راشي او د نړیوالو ټولنې نه غوښتنې وکړي، افغانانو نه وغواړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي.
بله بله، تاسو دا د هغه موضوع یادونه وکړه، هم دغه چې وایي چې افغانان د وطن نه پرېږدي، په داخل د افغانستان کې امکانات شته ده کوي چې خپل راتلونکي جوړ کړي، خو دغه د دې وروستیو اقداماتو او کړو ته په کتو سره کوم امکان په افغانستان کې شته ده؟ سهر صاحب،
د معلومات لپاره وایم دا اوس په نړۍ کې د دې دوه الګوګانې دي چې د دولتداري او د دې دغه کارونه کاپی پیسټ کوي یا دغه کارونه عملي کوي. لومړی د ایران او دوم د شمالي کوریا. ایران ته درمانمي کې په 2019 کال کې د ملي انټرنیټ یا د نېشنل انفارمیشن سیستم په نامه یو سیستم دی جوړ کړ چې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ اړیکې محدودې کمې کړي. چې تقریبا له دې سره نیم سلنه ایرانیان مجبور وي پی این پراکسی ته مخه کړي او لغنه ګټه واخلي تر څو دغه انټرنیټ ته لاسرسی ولري. له دې سره د میلیونونو ایرانیانو ډیټا وي، شخصي معلومات، هر څه هک شو او ډېر سخت وځورېدو. تاسو پوهېږئ د ایران د اوس ولس هر ورځ 3 میلیونه ډالر عادي خلګي له انټرنیټ څخه زیان کوي، یعنی ګټه نه کوي، زیان کوي. د تزرون په ایران کې محدودیتونه د انټرنیټ څخه د خلکو شکایتونو تر هغه حد ورسېدو په 2022 کال کې هغه مر لوی لاریون نو د خلکو پاتونو سره دولت مخصو. دومه یانداسې په ایران کې څه پیښ شو او مثلا سره وان د څومره خلک په ناراحتي او ابسوردګي او ناراضیتو کې ځوان کې بیاغه ډېر خلکو ته معلومي. دوم باز د شمالي کوریا نه ساده د دوه مرحله نن نوروز هغه شروع شو. شمالي کوریا له ټول نړۍ سره نوري فایبر ټول سیستمونه قطع کو. یوازې یو برخه د دې محدود دولتي کسان چې ایلیټ ورته وایي هغه ته لاسرسی ورکړ، چې هغه تقریبا 100,000 کسان به په شمالي کوریا کې د دولت تر سخت نظارت لاندې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ قطع کړ، د ټول موبایل نه بند کړو، ټول نړۍ له پرمختللې ټکنالوژي سمارټ فون کمپیوټر د نړۍ څو پرمختګونو سره د ټول خپل یو ملت محروم کړ. تاسو وګورئ نن د شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ابسوردا، تر ټولو ډیپریس او تر ټولو په زور خپګان اخته هیواد ده. له ټولو امکاناتو لري، غربت حتی تاسو وګورئ سی په دموکراسي پرسنو یو دي سره مخ دي. شمالي کوریا د سړکونو ویډیوګانې خبرې، خلک موټر نه لري، په خو باندې دی ورازي او د ژوند ټول امکانات څخه محروم دي. نو د دې د طالبانو اصلي هدف د دې شریعت ماده ماډل ده. دا اوس یو شلب څه د شریعت انستال کړی دا او نصب کړی دا یو اتیا څه د شریعت بنورم ان شاء الله عملي سي. امغه د 1990 مو کلونو سره د ژوند کول سي په خلکو یي موسیقي سندري طيب اتا ادي دي دی یو وعده کی دی دریا غغولو دغه هم بند کړو، همغه کار به دوباره وسی. د دې ترڅنګ په میلیونونو انجونی ځوانان ستو زده کړو د پرمختګ او لنړی سره د غستر اقتصادونو سره دی وای د فرصتونو لدی به محروم کی. تاسو در معلومی کی په تیرو شلو کلو کې افغانانو هر کال په لسګونو زر افغانان نړیوال سکالرشپونو مفتو مرستو او نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته نړی ته راتلو، زده کړې کولې، افغانستان ته تجربه او تخصص ور پرور او افغانستان په شلو کلو کې غومره پرمختګ وکړ، خو د دې لراتک سره نه یوازې هغه پرمختګ لمن دولاړ، بلکې همغه مغزونه افغانستان هغه روزلې نسل هغه ټول د فرار او تیښتې ته مجبور شو. نو دا یوازې د دې اړخ نه ده چې پرته دی وست کوي، زموږ د راتلونکي نسل آینده هم دی خراب کړه، هغه هم برباد کړه، زموږ د مندو خوندو آینده هم دی خراب کړه، د غیر اوسنۍ ژوند هم د ستر افسردګۍ طرف ته کو. افغانستان